د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هوکړه په دې پورې تړلې چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې د پاکستان په ضد د سخت دریځو د بریدونو مخه څنګه نیسي. نوموړي دغه څرګندونې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته پرون دوشنبه رویټرز آژانس ته کړي. خواجه آصف او د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د تیرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سملاسي اوربند هوکړه لاسلیک کړه. دا هوکړه وروسته تر هغه ترلاسه شوه چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایی بریدونو او بیا د طالبانو د حکومت په غچ اخیستونکو حملو او د هغه لوري په ځوابي بریدونو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو له حکومت سره یې د هغو په ناغوښتونکو د اخراج په اړه تخنیکي تماسونه نیولي چې د کډوالۍ کیسونه یې رد شوي دي. د دغې ټولنې د اجرایوي کمیسون ویان مارکوس لامرت پرون دوشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې د غړو هیوادونو او د افغانستان د واکمنانو ترمنځ په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تازه د بلجیم په نوښت د اروپایي ټولنې شلو هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته باید د هغو افغان پناه غوښتونکو داوطلبانه او اجباري ستنولو ته اقدام وشي چې د پناه غوښتنې رد شوي دي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال څه شمېر افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې په وینا یې جرمي دوسیه یې درلودې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویلي هغه به د حماس ډلې ته د اسرایلو سره د اوربند د تړون د پلي کولو فرصت ورکړي، خو خبرداری ورکړ چې که چیرته دا ډله په دې کار کې ځنډ وکړي نو له منځه به یوړل شي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا د لومړي وزیر انتونی البانیز کوربتو پر مهال خبریالانو ته وویل حماس ډیر تاوتریخوالی کړی، خو په وینا یې نور د ایران د خوا ملاتړ ورسره نشته. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی سټیف ویټکاف او د ټرمپ پخوانی سلاکار او زوم جیرید کوشنر پرون اسرائیل ته ولاړل. تمه ده چې نن د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم د اسرائیل په سفر ولاړ شي. او اروپایي مشرانو او د اوکراین ولسمشر د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نیت شک څرګند کړی دی. دوی پرون دوشنبه په دې اړه داسې مهال جرګه شول چې د راپورونو له مخې ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي چې روسیې ته د سولې په بدل کې دونیتسک سیمه وسپاري. فاینانشل ټایمز ادعا کړې چې ټرمپ تیره جمعه په سپینې ماڼۍ کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د خبرو پر مهال له هغه دغه غوښتنه کړې ده، خو خپله ټرمپ پرون خبریالانو ته ویلي داسې کومه مسله د ده او زیلینسکي ترمنځ نه ده مطرح شوې. د اروپایي کمیسیون مرستیالې کایا کالاس د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر پرونۍ غونډې وروسته ویلي روسیا یرغلګره او اوکراین قرباني دی او په خبره یې پر قرباني هیواد فشار اچول سم کار نه دی. دا خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی د امریکا روسیا او اوکراین مشران راتلونکو څو اونیو کې په هنګری کې د اوکراین د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستي شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص چې د دیالسمې څپې څخه پیل تر نولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپل ماده وپېژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کښې ځای اشغال کړی و څه عبارت د مادې څخه ده، چې ښه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه دی. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکی خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکی خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو، کچیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای سي چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای سي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو، داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغیرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواص څخه دي. او کیمیاوي خواص ګرانو زده کوونکو، بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغیر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای سي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواص باندې د مادې شخیږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي، چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواص که چیرې وګورو، رنګ ده چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولی سي چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصې اوبه، که چیرې وګورو خالصې اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې د خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی سو چې هغوی مواد د هغوی د رنګ پر اساس باندې وپیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو، خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې شه ده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی سو چې د هغوی فزیکي خواص څه شي کړو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای سي چې ځینې مواد څه شي اوسي زهري. البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو، مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلي بویونه دي، چې دا هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمېرل کېږي. چې اکثره که چیرې وګورو، د بېلګې په توګه ګلان دي چې ښه ګلونه وجود لري، ښایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه که چیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، هغې بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای سي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو، په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای سي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای سي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو، خپله د مادې د فزیکي خواص څخه کولی سو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ش زلا د لودون کې دی یا هم د زلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نور مواد سره توپیر کړو. البته کچیر وګورو ځینې فلزات دي چې هغه د ش زلا د لودون کې دی چې خپل دغه فلزات د زلا مو او تاسو کولای شئ د هغه فزیکی خاصیت و بولو. ځینې فلزات چې دی بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دی یو زلا د لودون کې دی د هم دغه زلا پر اساس باندې مو تاسو کولای شئ چې د دې فزیکی خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نو سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي. کېدای سي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبويي درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخه هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کې چې شکیږي ویل کېږي. البته ویل کېږي چې د دې موږ او تاسو د ویل کېدو درجه وای. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دی البته زیات وخت د یو اتموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې شو سي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په چش باندې ویل سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکي چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجه ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې شي راځي په شیدو راځي. کچیر ش مثال او اوبه په نظر کې ونیسو، کچیر اوبه د یو سمندر په سطح کې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دی په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګرید د تودوخې کې چې شي راځي په شیدو راځي، چې یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو ماده د فزیکي خواصو د جملې څخه اشمیره لیسو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کیږي او په دومره درجه کې پیښې درازي. یو هم ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل د هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه اشمیرل کیږي چې ډیر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې کچیرو ګورو کې دایسته، یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم یو، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي ووسی. کچیر مور او تاسو ش مثال ورکو، د بیلګې په توګه کچیر وګورو خپل د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، کچیر د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو د هغوی د حجم، البته کچیر مور او تاسو وګورو محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضرب د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې شکیږي ضرب یې چې مور او تاسو د خپل د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو ماده چې بلل کیږي فزیکی خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د په دې برخه کې البته د مادې د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ته چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلای شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د همغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي. چې خپل د کثافت لپاره ګران زده کوونکو، موږ تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د همغه مادې کتله د همغه مادې پر حجم باندې عبارت ته چې څخه ده د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر میلی لیټر ده. او کولای شو ګرانو زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ تاسو خپل کثافت هم ویل چې د مادي د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لرو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 45 ملی لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولی شو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چېرې وګورو د کتلې قیمت رکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت رکول سوی ده 15 ملی لیتره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو، پر 15 ملی لیتره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. که چېرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر 4 باندې وویشو، وایو چې 1 15 هغه 15 15 4 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړله چې 4 پر 1 باندې مساوي کېږي په 4 سره. ګرام پر ملي لیټر باندې که چېرې موږ او تاسو وګورو، د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده. په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې 4 ګرام پر ملی لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې 4 ګرام تقسیم پر څه باندې، پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه، د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې 4 ګرام پر ملی لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو، چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د 1 ګرام پر ملی لیټر په 4 درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي، کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه شي وکړي، لامبو وهي. یعنې هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده، لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنې دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي، کم اوسي. یعنې کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي، لامبو وهي. هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي، زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي، البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي، هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو، اوسپنه په نظر کې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ته زیاته ده، مس ته او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي، ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې 2 ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په 3 طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې 100 سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنی. گران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند باید. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دورهیي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي 113 عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1869 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و، چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید ده داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه، چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پرېیوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده. په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وای. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرا لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرا لري، د هغوی د انرژي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي. یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګوني خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوي دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم او تاسو پویږو فلزات چې دی هغه د برېښنا او د تودوخه د تیرولو یو ښه خاصیت درلودون کړي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دی، که څه هم او تاسو پویږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي، او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخه د تیرولو خاصیت ډیر کم دی، یعنی په د تودوخه او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه موږ تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژیکي ساویه کې کچی د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچیر الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودل، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنی قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري، نو کچیر نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په ورستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو لبل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل ورستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا ورستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په ورستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په ورستي قشر کې اته الکترونونه لري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښت تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو ځنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یوه باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې ده هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي، د مربوطه الکان فرمول په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ سي یو، بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکل ته اړتیا نشته، دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کیږي په څلور سره CH4. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو CH4 په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدرو کاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وای چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته اوسي پروپان او په همدې ترتیب بیوتان دا ټول موږ او تاسو کولی سو په معمولي ډول سره دوی ونومو یا هم نوم ایښودنې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان میتان پروپان هیگزان پینتان نونان دیکان او دا سینور سره ونمو او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربن شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي او بیا د اے این ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د اے این ای پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بیوتان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه CnH2n جمع یو دی، یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې n ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د اے این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاری چې دی هغه اے این ای کلمه ده. د اے این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د اے این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. همدې اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولای سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو. یا هم ترتیب او په همدې ترتیب د کاربن له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نمول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربن د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنی اے این ای کلمه ور زیاتوو، او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو، شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د اے این ای کلمه ور باندې چش کړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایو چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې د ان توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي یعنې د کاربونونو شمیر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیګزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکانونو نوم ایښودنه د ایپاکو طریقې سره وښیي. دوهم موږ او تاسو کولی سو چې د کاربن د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس یعنی د هیګزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیګزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربن لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی سو چې دوی بیا اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو چې شماره ورکوو یو کاربن دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربن څخه پیله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکي چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربن باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربن باندې میتایل پینتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یو اوږد زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیګزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما مخکې وویله شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کیږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی سو لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي، دوام سوال الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي نومونه یې واخلي، درېیم سوال الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند بیاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دیارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې حالتونه، چې د دې لوست څپرکی شپږم څپرکی دی، دیارلسم لوست دی. د یو سلو دوه دېرشمې صفحې څخه پیل تر یو سلو څلور څلور څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د په طبیعت کښې مواد چې دي هغوی په دریو فزیکي حالتونو سره منتل کیږي، چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او ګاز حالت، چې دا خپله د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونې حالتونه دي چې په طبیعت کښې منتل کیږي. لومړی راځو موږ او تاسو په جامد حالت باندې بحث کوو چې جامد حالت څه ته ویل کیږي. جامد مواد هغه مواد ته ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل او نه ټاکلی حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې ده کمه ده، خو ذرات یو بل ته ډېر نږدې دي، نو ځکه د هغوی ترمنځ د ذراتو ترمنځ د جذب قوه یې زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی. نو یوازې او یوازې دوی یوه اهتزازي حرکت درلودونکي دي، او د دوی د جامدات چې دي، د جامداتو ذرې چې دي، په خپله په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو، یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دی. جامدات چې دی کلک او حتی ماتیدونکي هم دی. د جامداتو عمومي خواص، تر ازو موږ او تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري، چې جامدات چې دی منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کښې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې دی هغوی ثابت موقعیتونه لري، چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي. دی ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه هغه معین حجم دی چې موږ او تاسو ویل دوی یو ټاکلی حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې دي په بشپړه توګه یو بل ته سره نږدې واقع دي. نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې ده، د دوی د جذب قوه یې د دوی ترمنځ ډېره یا هم زیاته کړې ده، نو ځکه دوی په آسانۍ سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په آسانۍ سره نه ورکوي. بل د جامداتو عمومي خواصو څخه یو هم تراکم دی چې خپله موږ او تاسو ویل د جامداتو چې کله فشار ورکول کیږي، د دوی د تراکم قابلیت چې دی ډېر کم دی. لوړ کثافت درلودونکي دي جامدات. د جامداتو ذرې ډېرې نږدې دي، خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي، د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډېر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایاتو او ګازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې ده هغه ضعیف ده. یو هم حرکي انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواص څخه چې د دوی حرکي انرژي کمه ده، نسي کولی چې دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دی ویلې کېدل یې کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي، د دوی هغه ذرات چې دي اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت یې زیاتېږي، نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نسي ساتلی. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایي چې دوی ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول شي ویلې کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل، ومو پېژندل، اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې دي خپله د جوړوونکو اجزاوو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونو او مالیکولونو او آیونونو، د هغوی د ترتیب له مخې دوی په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات دي، دوهم عمروفي یا عمروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې بحث کوو، چې خپله کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپله کرسټال نومیږي، په منظم ډول سره ترتیب سوي وي، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپله چې جوړه شوې ده، هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده، حقیقي جامداتو جوړه کړې ده. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو ګورو، کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمېرل کیږي. خو دوام ډول چې د جامدات هغه امور فی یا هم به بنی به شکل جامدات دی د هغه جامدات چې د غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامدات کې جوړون کې ذره چې د هغه په غیر منظم ډول سره واقع شي وي یا هم ترکیب شي وي، چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي، د ویل کېدو درجه یې غیر معینه دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویل شي، او کچیر تودوخه ورکول چې د دوی ذرات یې په کافی وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی عمروفي یا بیبنی جامدات شمیرل کېږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. نو ګرانو زده کوونکو، کرسټلي جامدات چې دی بیا په همدې ترتیب سره په څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې دې ته موږ تاسو کرسټلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دی په څو برخو ویشل شوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځو موږ تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونه د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې د لوړ د لکه مالګه، مالګه چې د غلیان درجه یې لوړ ده، په لوړ درجه د تودوخه کې دوی چې شکیږي ویل کیږي. او آیوني جامدات چې دی ماتیدونکي دي، د ذرات ترمنځ الکتروستاتیک قوا شتون لري، خو دا چې ټول آیوني جامدات وو. او مالیکولي جامدات چې دی هغوی یو تشکیلونکي ذرات چې دی هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال لکه کاربن ډای اکساید، کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کومه درجه تودوخه کې هغه شکیږي ویل کیږي او په جوش راځي. ورځو د کرسټلي جامداتو دریم ډول ته چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامدات په نوم سره هم یادېږي، په دې ډول جامدات کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو لبل سره په کوولانټي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې د درې بودي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخ وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولای شو، چې د پخپل د مادې په شبکه کې هر اټومي د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی، او د کاربون د څلور اټومونو سره او د کاربون د هر اټوم سره په همدې ترتیب یو یو اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه وو، د ذراتو ترمنځ د اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډېر لوړه ده، او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ چې موږ تاسو ویلي، الماس او ګرافیت او داسې نور یادوالی ستو چې په اټومي جامداتو کې شامل دي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپل فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامده، په یو فلزي جامداتو کې هغه واحدونه چې د شبکې ټکی نیسي مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي، او دوی کولای شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جذب قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې کلک خو ځینې ډیر نرم جامدات دي، چې دا کرسټلونه بیا خپل برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، لکه موږ او تاسو ښه مثال ټول خالص فلزات په نظر کې نیولای شو، ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمیرل کیږي، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، او د ذرات ترمنځ د قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل لون کې ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د مادې د حالتونو، جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو، چې خپل بلوري شبکه څه ویل کیږي. بلوري شبکه چې د خپل د اټومونو درې بودي جوړښت یو بلوري شبکه وایي، د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوی دی، ته موږ تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضائي شبکه، فضائي شبکه چې به د هغوی د اټومونو یو منظم پاکستان هندسي جوړش په فضا کې د فضایي شبکې په نوم سره یادیږي چې د خپل یو فضایي شبکې ده او د فضایي شبکې تر ټولو کوچنی برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضایي شبکې لاسته راتلل دي چې د واحدي حجرې په نوم سره یادیږي چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده او هر واجه یو متوازی ولاسلا ده. پسو ګرانو زده کوونکو، واحد حجره مو پیژندل. د واحد حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحد حجرې دي چې په دې ډول واحد حجرې کې زرې چې دي د حجرې په کنجونو کې موقعیت لري. د دې خالی فضای چې د هغه عظیمی ده، دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډیر کم موندل کیږي. دوهم هغه ډول مقابی فضایي شبکې دي چې هغوی واحد حجرې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په ساتخشي موقعیت لري. دریم بیا یو ډول حجری دي چې په دې ډول حجری کې زری چې د هغوی ته کنجونو برسیره د پای په ساتخشي هم موقعیت لري. خو سلرم بیا یو ډول بل حجره د چاغوی به زری چې د کنجونو برسیره د واحد حجرې په منځ کې هم موقعیت لري. که څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو دې شکل کې ویني، تاسو ویني دلته د لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې یو مقابی حجره و چې یو اټومي چې په ماینس کې قرار درلودي. په همدې ترتیب سره موږ تاسو ویل چې په څلورو کنجونو کې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وه. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال: کرسټلي جامدونه یا جامدات ډولونه څو دي؟ نمونه یې واخلي. دوهم سوال: فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي؟ نمونه یې واخلي. او دریم سوال: د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څو ډول قواوې شتون لري؟ هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 یواتیا یولس.